د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سهار کار کلی کومه پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټې د کار د اورګاډي په تمځای کې شوی چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستان یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شوو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د عالم مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اجانس له خبر له مخې د امریکا د وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواده ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس لستازو غوښتي چې په لس ورځو کې له دغه هیواده ووځي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نااعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 260 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې ترانګه کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلي له څو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفه کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو امیندوار ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. د اسرائیل پوځوي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال په نښه کړي، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دي وړاندې کړي. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سوډان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 2,350 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو 119 منډې کړې دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 نوي منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي.
نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو اوړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی ته.
د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصله د دې ولایت د باغدارۍ یوه مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو.
په دې خپرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خپرونه کې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمون د راپورونو برخه ته بیا راغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو ته اړ شوی دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویو یا موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یوه برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تریخ و آن ترده چه خپلا یوه یوه کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخکې لدی چې نور مړه شي یوه به یوه پلورو چې شپه مو تیره شي. هغه وخت چې مې وپلورله یوه کلنه وه، اوس درې کلنه شوې ده.
د عبدالله په څیر ښایي په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تېروي. ورلد ویژن په خپل دې بیان کې ویلي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمېر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته. دغه خپله یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو اوړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هېوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تیرو 3 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وایي په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ویستل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه ازموینې په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه د راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخو او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. دغه زده کوونکي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعې او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوي دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
از مو امتحان مرا شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه از ماین واخیسته لا از ماین وران دی د امارت پیژندنی کتابون راکل که څه هم مجد کتابونو او استادانو کمای لرو خو لموجه از ماین واخیسته او ټوله پښتنې د امارت اړوند دی وی
امتحان درباره امارت بود.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یوه ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه یې په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردان او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو په لیکول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پوهنتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
و سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شئ.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندې کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریز د په وینا کې چې متن یې په خپله اکسپانه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تېروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز از زون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری و استل راستر بلی پزیتی دودی زه دیر اندیخمنیم، زه نشم کولای تر بیرون کم زای او لارد شم او چه واخلم، زه که چه یو خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگونو شو کولای چه تا حوال ور کرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بې اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتند، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگی تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغشنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی موگی پا پوزی کم که لخوارو و بو پرتا ساتیلی و هوای و هلو
لی ایران و پاکستان ده افغان کردوالو ده استلو ده بهیر چطکی دل ده سی محال دی چه پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو روسته ده خبریالان و پخانه و سرتیر و ده خز و ده حقونو ده بشری حقونو و مدنی طولن ده فعالان و پا گردون پا زرگون افغانان چه پا ده هیواد که زانونو تا ده گوخ احساس که و اروپای هیوادونو او امریکا و کانادا او استرالیا تا ده تلو لپاره ده خپلو کیسونو ده مختبرلو پا خاطر ده هیوادونو که دیره دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې په یوه برید کې ووژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالات تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپا چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل رویرا او 40 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کامیلا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې خلک له حکومت به روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. 13 ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستيال کونړ ته تللی و. هلته یې په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسی منځمنګ د همکار راپور ته غوښی.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګاری په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار
مارتی استامینا او به بزنګوري ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله د شیدو غزوانانو ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سیو سیمه د چي د توريزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډيري خي جاذبي ډيري خي زميني خو فرصتونه لري.
مولوي عبد الله رحماني وای کونړي زوانانو ته دي د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کوم کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپل کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته لتګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبان دا چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي ک نارینه یو ک ځنانه یو ک غلامه یو ک عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستيال مولوي زاهد الله احمد زی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته ویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو تر څنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالو ته او ولسوالو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسعت ورکړي.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري پسې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړې، د ویشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
د اوروزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یوه مهمه برخه ده، خو اوس باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت انار د خپلو ځانګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځانګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اوروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل یې ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځه وړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځه وړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې په کښې کې وکري.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې م، د کاره مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورستسې یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې وارې وو، نو هغه بهراریان یا د موټر یا د دغه کرایه نه جوړېږي چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکړو، موټر ته یې ورکړو، چیچ ته یې ورکړو، هغه نه جوړېږي. نو بارا څه کړو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتوغدیتو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمېر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو، اوس ورڅخه خوابادې دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم و سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دېرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شیله نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بلا باغونه پیکو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نشته، او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شیله نه دي، لس شل افغانۍ برۍ چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپل سو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله دولت سمو دا غوښتنه ده چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسې و دواوی را کې پر بیا پښو.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دی، او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
خداسې دی په انارو کې فرق شته، اوس ګوره دلته انار دی، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دیرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه د څلوېښتو افغانو پریمانه ښه انار په څلوېښتو افغانۍ خرڅېږي. بله، نو بیا موږ د دوکاندارانو ته دغه نورو چې بل څوک راشي د کورو دپاره، څوک من وړي، څوک نیمانۍ وړي، څوک دوه منه وړي، په پنځوس افغانۍ، په پنځه څلوېښت افغانۍ، هلته بره په انار پسې فرق لري. هغه دیرش والا مانا په پنځه دیرش، په څلوېښتو کو، څلوېښت، په پنځوس، په پنځه څلوېښت، دغه رقم ورکوو.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی وو د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو دا انار شته چې من په شل افغانۍ م شته، په لس افغانۍ م له دې چل مې دا انار موږ خرڅ کړي. نو پاکستان ته نه ځي، نورو هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره کړي، نو لارې لګي، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یال به یو ګله ډوډۍ سي، هغه لارې را باندې بندې کړي، نو د انار قیمت ډېره کښته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اوروزګان د انارو او نورو میوهجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندوستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 650 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 6460 ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، چې پاکستان هیواد او هندوستان هیواد او د غرق هم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي، دورې په هغو مارکیټو کې عرضه کیږي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان یو شمېر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایرانیو میوو پر ځای د اروزګان انار وپیري ترڅو د اروزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د ښه والي لپاره هڅې کوي.